السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. نن سه شنبه ده، د مرغومي جدي ولسمه د دسمبر 11. پایل به د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو باندې وکړو. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان د کابل له سفره وروسته ویلي چې پرون یې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره د ټلیفون له لارې د خپل سفر او له طالب چارواکو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات شریک کړل. صادق خان پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې ټلیفوني خبرو کې صدر اعظم ته د خپل وروستي سفر پایلې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوسنیو اړیکو وضعیت تشریح کړ. صادق خان په خپل راپور کې په دوه اړخیزو اړیکو کې د ستونزو او فرصتونو یادونه کړې او د شرایطو د ښه کولو او اړیکو د پیاوړتیا لپاره د لا زیاتې همکارۍ پر اهمیت ټینګار کړی. د پاکستان د صدر اعظم دفتر هم د راپور هرکلی کړی او د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او همکاریو د پیاوړتیا لپاره د هڅو د دوام غوښتنه کړې. په دغه بیان کې راغلي صدر اعظم له ځانګړي استازي غوښتنه کړې چې د ثبات ساتنې او د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو د پرمختګ لپاره اغیزمن ګامونه واخلي. صادق خان د تیرې اونۍ د سې شنبې په ورځ داسې مهال کابل ته لاړ شي په شپه د پاکستان جنګي الوتکو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ بمباري وکړه چې په نتیجه کې 15 تنه ووژل شول. د دې پیښې له کبله چې د ملګرو ملتونو په وینا ملکي وګړي پکې ووژل شول، د دوو هیوادونو ترمنځ ترینګلې اړیکې نورې هم کړکېچنې شوې. طالبان وایي د خوست ولایت په صبری ولسوالۍ کې د میسو یو کان کشف شوی. د طالبانو د خوست ولایت د قانون ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي د دغه ریاست رئیس صادق جان حمزه د صبری ولسوالۍ په تورتنګي سیمه کې د کشف شوي کان ځای له نږدې ولید. په خبر پاڼه کې د حمزه په قول ویل شوي د خوست ولایت په تڼیو، لکڼو او سپیرې ولسوالیو کې هم د میسو ځینې کانونه موندل شوي. څرګنده نه ده چې د دغو کانونو ارزښت څومره دی او طالبانو هم په خپله خبر پاڼه کې دې موضوع ته اشاره نه ده کړې. افغانستان د میسو تر ټولو ستر کان د لوګر مس عینک دی چې کلونه وړاندې له چینایي شرکت ام سی سي سره د استخراج قرارداد شوی، خو عملي چارې نه دي پیل شوي. د جرمني یو مخکښ سیاستوال وایي باید هغه سوری او افغان کډوال چې مجرم پیژندل شوی وي له جرمني وایستل شي. محافظه کار سیاستوال فریدریخ میرس چې د جرمني د فبروري د میاشت تر انتخاباتو مخکې نظر پوښتنو له مخې مخکښ کاري، دا خبره پرون د جرمني ډي پي خبري اژانس ته وکړه. که څه هم هغه ومنله چې د سوریې وضعیت لا هم بې ثباته دی، خو ویویل د هغه په مشرۍ د جرمني مسیحي ډیموکرات ګوند سی ډي یو له ډېر وخت راهیسې په دې باور دی چې خلک افغانستان او سوریې ته بیرته استول کېدای شي او باید دا کار وشي. ده زیاته کړه موږ باید دا کار وکړو. فریدریخ میرس همداراز وویل اوس باید ډېر پام وشي چې اروپا ته د نوتلو اجازه څوک ترلاسه کوي. داسې کسان نه وي چې د بشار اسد د رژیم تر واک لاندې جدي جرمونه کړي وي. رسمي شمیرو مخې اوس مال شاوخوا 915,000 سوریایي وال په جرمني کې اوسي چې ډېری یې له 2015 کال راهیسې دې هېواد ته تللي دي. د راپورونو په اساس تر 400,000 افغانان هم په جرمني کې مېشت دي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه پرون مساوي یا ډرا اعلان شوه. دا سیالي د یکشنبې او دوشنبې په ورځو څو ځلې د باران له کبله ځنډېدلې. په دې 15 ورځنۍ سیالي کې دریو افغان لوبغاړو په خپلو لوبیزو مسابقو کې ریکارډونه جوړ کړل. رحمت شاه 234 منډې وکړې چې تر دې وړاندې هیڅ افغان لوبغاړي په ټیسټ لوبه کې نه وې کړې، خو حشمت الله شهیدی د 246 منډو په جوړولو سره د رحمت شاه ریکارد ورمات کړ. افغان ټیم د زیمبابوې د 568 منډو په وړاندې چې په اوله پاڼۍ کې کړې وې 699 منډې جوړې کړې. متحده عرب امارات د پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې 250 بسترو روغتون جوړوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې خبري باختر اژانس پرون ویل د دې روغتون د جوړولو کار د 15 میلیون ډالرو په لګښت پیل شوی. راپور د پکتیا د عامې روغتیا رئیس له خولې لیکلي چې د جنوب ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ته د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو لپاره دا روغتون په 15 ځمکه کې په معیاري ډول جوړیږي او په عصري طبي تجهیزاتو به سنبال وي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه او خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای او واوري. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې په هرات کې پر هریرود سیند د پاشتان بند کار له پیلیدو کابو یوه میاشت وروسته ایران دغه بند په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. د اوبو د چارو له یو متخصص سره په دې اړه په یو راپور کې غږېدلی و چې د ایران اندېښنې څومره پر ځای دي.
یو خدا ده چې افغانستان حق لري چې خپل اقتصادي پیاوړتیا لپاره او د غربت کمولو لپاره داسې پروژې لاس په کار شي، خو نړیوال قوانین بیا وایي چې عادلانه ویش وشي، مثلا داسې کار ونه شي چې هغې کې هغې د کبله ایران ته نقصان ورسي. خو
راپورونه وایي چې طالبانو په هرات کې یوه ډله صرافان نیولي چې د راپورونو په اساس د کار جوازونه نه درلودل. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه ډرا اعلان شوه. حشمت الله شهیدی په دې اړه غږېدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بالکل، په دې ټیسټ لوبه کې لوبډلې ډېر ښه پرفارمنس وکړ، که څه هم ریزلټ بې نتیجې پاتې شو، خو که تاسو وګورئ اوله ورځ کې موږ لوبډلې دومره
د روسیې د بندیانو یا د اسیرانو د تبادلې په اړه هم تاسو ته وروسته رپورټ خبرو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
ایران په هرات کې پر هریرود سیند د پاشدان بند د کار له پیلیدو کابو یوه میاشت وروسته دغه بند په اړه اندېښنه ښکاره کړه. پر پاشدان بند د جمهوري حکومت په مهال کار پیل شوی و، خو د هغه پر جوړونکو پر لپسې بریدونه سبب شول چې بشپړ نه شي. ایران په داسې حال کې د دې بند پر جوړولو اعتراض کوي چې د هریرود سیند د افغانستان له مرکزي سیمو سرچینه اخلي او پاشدان بند د ایران له پولې ډېر لرې هرات ښار ته څیرمه موقعیت لري. ایران تر دې وړاندې د سلما او کمال خان بندونو پر جوړولو هم اعتراض کړی او د هلمند د اوبو په اړه تل شکایت کوي چې د اوبو پوره حق یې نه ورکول کیږي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د ایران د اوبو د مدیریت اداري ویاند د افغانستان له لوري د هریرود سیند له اوبو څخه یو اړخیزه استفاده د عرفي حقونو سرغړونه و بلل او ویل چې د افغان لوري لخوا د دې یو اړخیز اقدام اغیزې به نه یوازې د څو میلیونه خلکو د څښاک اوبو او روغتیا ته زیان ورسوي، بلکې تر سیند لاندې چاپیریال ته پراخ زیانونه رسوي. د افغانستان تیر حکومت په 2014 میلادي کال د 110 بلیون ډالر په لګښت په هرات ولایت کې د پاشدان بند جوړولو کار پیل کړ. په پیل کې ټاکل شوی و چې دا بند په 2 کلونو کې بشپړ شي، خو د نامنۍ په شمول بیلابیل عوامل سبب شول چې دا بند په ټاکلې موده کې بشپړ نشي. د پخوانی حکومت چارواکو د بند د کار د ځنډیدو دلیل د طالبانو بریدونه بللی و. ایرانی رسنیو پرون د خپل هیواد اوبو د مدیریت د ادارې د ویاند ایسا بزرگزاده له قوله وویل چې د هریرود سیند په سرحدي ځکه د پاشتان بند جوړیدا او د اوبو ذخیره کول د هریرود د سرحدي سیند د اوبو طبي بهیر کموي او پلان سیمو کې ټولنیز او چاپیریالي ستونزې رامنځته کوي. په تیره بیا د مشهد ښار ته د چاکو اوبو پر رسیدو کې جدي ستونزې پیښوي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت تیره میاشت اعلان وکړ چې پر پاشتان بندې کار لسره پیل کړی او تر اوسه د دې بند 80% چاري بشپړې شوې دي. د ایران د اوبو د مدیریت ویان زیاته کړه، ایران څو ځله له ډیپلوماټیکو لارو د هریرود سیند په حوزه کې د افغانستان له لوري په یو اړخیز ډول د بند جوړولو له امله د سرحدي اغیزو په اړه خپل رسمي اعتراض څرګند کړی او د دې اغیزو د ارزونو او کمولو لپاره د ګډې همکارۍ غوښتنه کړې، ترڅو د پرمختګ د زیانمنېدو پر ځای د دوامدار پرمختګ لار غوره شي. په جرمنی کې د پوهنتون استاد او د اوبو متخصص ډاکټر فضل اختر وایي افغانستان د بیوزلۍ د کمولو په خاطر حق لري چې په خپل خاوره کې بندونه جوړ کړي، خو ایران په هغه صورت کې د افغانستان په خاوره کې د بندونو پر جوړولو نړیوالو مراجعو ته شکایت کولی شي چې افغانستان د خپلو بندونو لپاره د نړیوال بانک په شان له نړیوالو ادارو مالی مرسته ترلاسه کوي.
که چرته د ایران اوسنۍ اندېښنې ته د دواړو مملکتو منځ کې د هلمند سیند سندي زوزې هغه لاسلیک شوي تړون په اساس وګورو، نو دوه شیان دي یا دوه ټکي دي. یو خدا ده چې افغانستان حق لري چې خپل اقتصادي پیاوړتیا لپاره او د غربت کمولو لپاره داسې پروژې لاس په کار شي، خو نړیوال قوانین بیا وایي چې عادلانه ویش وشي، مثلا داسې کار ونه شي چې هغې کې هغې د کبله ایران ته نقصان ورسی خو کدل ته په افغانستان کې مونږ ګورو دغه منطقې چې پاجدان بند موقعیت لري هغه اکثره د وچکالۍ سره متاثر دي او ډیر زیات زیان لیدل دي قران او دي خلکو کې د اقلیمی تغیرات او د اوبو کمښت دلته ډیر زیات مشکلات مخې ته راوړي دي.
پښتون بند د هرات ښار په 25 کیلومتري کې په کورخ ولسوالۍ کې موقعیت لري. په دې بند کې څلور 25 بلیون متر مکعب اوبه زیرمه کېدای شي چې 10,000 هکتار مځکه خړوبه ولې شي. همداراز دا بند 2 میگاواټه برېښنا هم تولیدولې شي. پښتون په هرات کې له سلما وروسته د اوبو د زیرمه کولو دوهم ستر بند ګڼل کیږي. د افغانستان د جمهوریت حکومت په وروستیو کلونو کې په فراه کې د بخش آباد، په هلمند کې د کجکی، په پکتیا کې د مچلغو، په هرات کې د پښتون، په بدخشان کې د شورابک، په کابل کې د شاو عروس، په اورزګان کې د سراب او شفلوخ او په نیمروز کې د کمال خان پښان پر ګڼو بندونو کار پیل شو، خو د اکثرو کار نیمګړی پاتې شو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلایسي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
وربشو هراتا حالت د صرافانو ټولنه تاییدوي چې د طالبانو حکومت په دې ولایت کې د واټونو د سر یو شمیر غ صرافان نیولی چې د دوی په خبره د کار جوازونه نه درلودل. د دې ټولنې د مدیر پلاوی یو غړي محمد حسن تیموري ازادي راډیو ته کڅام د نیول شو کسانو کار شمیر ونه خود خو زیاته کړی چې دا صرافان په تیرو دوه ورځو کې نیول شوی. اخوه د هرات ولایت د خراسان صرافۍ مارکیټ یو شمیر صرافانو تایید کړي چې یو شمیر د واټونو د سر صرافان د جواز د کارتونو د نن لرلو لعمل نیول شوی. جزئیات لابد سپوږ مې اورو.
د هرات ولایت د صرافانو ټولنه وایي په تیرو دوه ورځو کې د واټونو د سر یو شمیر صرافان چې د کار جوازونه یې نه درلودل د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دي. د دې ټولنې د مدیره هیئت یو غړي محمد حسن تیموري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا دقیقه څرګنده نه ده چې څومره کسان نیول شوي، خو زیاته کړې ده چې جواز لرونکي صرافان په نیول شویو کسانو کې شامل نه دي. نوموړي وویل
در قضیه گرفتاری هایی که دیروز و امروز انجام شده بوده هیچ قضیه صراف نبوده، گرفت صرف دست فروش های دستگیر می شدن.
امنیتی ځواکونه پرون هم د هرات د اسعارو مارکیټ تراغلل او نن هم راغلل. یوازې هغه واړه صرافانی ونیول چې پر واټونو د صرافی کارت یې نه درلود او په غیر قانوني ډول فعالیت کاوه. په دې منځ کې جواز لرونکي هیڅ صراف نه دی نیول شوی.
په ورته وخت کې د هرات د خراسان صرافی مارکیټ دو صرافانو چې د موجوده حساسیت مالې نه غوښتل نمونه پر راپور کې یاد شي د غګونو د بدلون په شرط یې ازادي رادیو ته وویل.
امروز ریاست استخبارات امارت اسلامی به مارکیټ اسعار
نن د اسلامی امارت استخبارات د خراسان د اسعار مارکیټ ترغلی و او یو شمیر صرافان او د واټونو د سر صرافان ځکه لزان سره بوتلل چې د فعالیت جواز نه درلود. ډیری صرافان د جواز اخیستلو لپاره د ټاکل شوی پیسې د ورکولو توان نه لري او اوس یې برخلیک څرګند نه دی.
اقتصادي مجبورن کې به این کار ادامه بدن که تا فعلا سرنوشت از اونا مشخص نیه که آیا ضمانت پولی یا ضمانت شخص یا جواز اینا رو آزاد میکنن یا نمیکنن.
به خاطر عدم گرفتن جواز امروز
نن هم د طالبانو استخبارات یو کم شمیر صرافان او ډیر شمیر د واټونو د سر صرافان نیولې دي. لزینو ضمانت اخلي چې فعالیت ونه کړي او لزینو ضمانت غواړي چې خپل فعالیت ته دوام ورکړي.
پیسې کې از طرف حکومت امارات
د هرات د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې د واټونو د سر هر صراف د صرافۍ کارت ترتیا لري. دوی وایي هر جواز لرونکی صراف کولای شي چې د واټونو د سر دریو صرافانو ته د کار اجازه ورکړي. د دې ټولنې د معلوماتو لمخې د قانوني جواز د ترلاسه کولو لپاره د $1,000,000 پانګې ته اړتیا ده چې له دې ډلې څخه باید 680,000 افغانۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته تضمین کېښودل شي. د هرات ولایت د صرافانو ټولنه وایي چې دا مهال شاوخوا 300 قانوني جواز لرونکي صرافان په خراسان او رازی مارکیټونو کې په رسمي توګه فعالیت کوي. په همدې حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په هرات کې د صرافیو د نظارت عامر حسیب الله انصاری د دوشنبه په ورځ په ولیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته تایید کړه چې د دې بانک د مقرراتو له مخې ټول واړه صرافان باید د صرافۍ او مالی خدماتو له شرکتونو څخه د صرافۍ جواز واخلي او په افغانستان بانک کې ثبت کړي او بیا خپل فعالیت ته دوام ورکولی شي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په هرات ولایت کې د وړو صرافانو د نیولو په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې 15 میاشتې مخکې د هرات ولایت لسګونو صرافانو هغه مهال په اعتراض لاس پورې کړ چې طالبانو د دوی د صرافۍ دوکانونه د درې ورځو لپاره د جواز د نشتوالي له امله وتړل. دوی د طالبانو د حکومت لخوا د جواز اخیستو لپاره د ټاکل شوو لګښتونو ورکړه له خپلې وسې پورته بولي. هغه مهال د طالبانو حکومت د دې اقدام موخه د صرافیو د مالي اعتبار لوړوالی بللی و.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د روسیا او اوکراین ترمنځ د جګړې سلګونه بندیان یا اسیران تبادله شول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په ټلګرام کې د دې تبادلې خبر ورکړ او د روسیې دفاع وزارت هم په دې اړه اعلامیه خبره کړه. دا تبادله د متحده عربي اماراتو په منځګړیتوب شوې ده. جزئیات له اسمت ساروانه ورو.
روسیه او اوکراین د متحده عربی اماراتو په منځګړتوب یو ور بیا جنگي اسیران تبادله کړل. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی په ټلګرام کې په یو پیغام کې د دې تبادله پخلی وکړ او اعلان وکاو چې د دې اقدام په نتیجه کې 109 اوکراینی بندیان بیرته خپل هیواد ته ستانه شول. زیلنسکی وویل دا بندیان د آزوفستال، د چرنوبل د اتمی تاسیساتو، ماریوپول، د زیمنی ټاپو او د مختلفو جبهو مدافعان دي. هغه زیاته کړه چې خوششوي بندیان افسران او سرتیری دي. د اوکراین ولسمشر وویل چې دوه ملکیان هم چې په ماریوپول کې اسیر شوي وو په خوششویو کسانو کې شامل دي. زیلنسکی د خوششویو بندیانو عکسونه هم خپاره کړي چې په یو موټر کې یو ځای خوشاله ناشتي. هغه ژمنه وکړه چې کیف په د روسیې په بند کې د ټولو کسانو د خوشي کولو لپاره هلې ځلې جاری وساتي. د بلې خوا د روسیې دفاع وزارت هم د بندیانو د تبادله اعلان وکړ او ویل چې د دواړو لورو 155 بندیان خوشي شوي دي، خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی چې ولې د دواړو خواوو له لوري د خوشي شویو بندیانو په شمیر کې توپیر شته. د روسیې د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوی د دسمبر په 10مه د خبرو اترو په نتیجه کې 155 روسی پوځیان د کیف د رژیم تر کنټرول لاندې سیمو څخه بیرته راوګرځول شول. په مقابل کې 155 اوکرایني بندیان سپارل شوی دي. په اعلامیه کې زیاته شوی چې 155 روسی پوځیان بیلاروس ته انتقال شوی، هلته د صحي او رواني مرستو ترڅنګ له خپلو خپلوانو سره د اړیکو فرصت ورکړل شوی دی. پر اوکراین د روسیې د پراخ برید له پیل راهیسی د دواړو هیوادونو ترمنځ 9-15 ځله بندیان تبادله شوي دي. دا تبادله په داسې حال کې کیږي چې د دوشنبه په ورځ په مختلفو جبهو کې جګړې روانې وي. د اوکراین د اردو قمندانې وویل چې نیمایي جګړې د پوکروفسک، کورخیف او ورموفسکی په شاوخوا سیمو کې شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان او زیمبابوې ټیسټ لوبه درا شوه یا مساوی اعلان شوله. زیمبابوې په خپل اوله پاڼه کې 506 اتیا منډې کړې وې. په ځواب کې افغان لوبغاړو 699 منډې جوړې کړې چې پکې د حشمت الله شهیدی 246 او رحمت شاه 204 د شمنډې دی یادولو دی. زیمبابوې دوم پانه هم روانه کړي و خو لوبه د ورځې تر پایه پورې ډرا یا مساوي شو. جزئیات به په دغه ریپورت کې له بختيار سایل وورو.
د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ لومړی ټیسټ سیالي په مساوي توګه پایته ورسیده. دغه سیالي چې د دسمبر په 16 نیټه د زیمبابوې په بلویو ښار کې پیل شوې و، زیمبابوې د پچ تر ګټلو وروسته توپهنه وکړه او په لومړۍ پاړۍ کې 1500 اتیا منډې وکړې. د یادې لوبډلې په توپوهونکو کې شان ویلیمز 145، براین بینټ 110 او لوبډل مشر ګریګ ایروین 140 منډې وکړې. په افغان توپچوونکو کې علامه محمد غزنفر 3، ظاهر خان پک 3، ضیاء الرحمن اکبر او نوید زدران 2 لوبغاړي وسوځول. د افغانستان د توپوهونکو پیل که څه هم خنو، صدیق قتل او عبدالمالک زر زر خپلې وکټې له لاسه ورکړې، خو د رحمت شاه او حشمت الله شهیدی اوږدې ملګرتیا وکړې شول چې افغانستان په خپلې لومړۍ پاڼۍ کې 699 منډې وکړي او له زیمبابوې څخه د 114 منډو لیډ واخلي. په دې پاڼۍ کې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 246 او رحمت شاه 234 منډې وکړې. دا د دواړو توپوهونکو د ټیسټ کرکټ اوږدې پاڼۍ دي، خو د افغان توپوهونکو په توګه په ټیسټ کرکټ کې د حشمت الله شهیدی پاڼۍ تر ټولو اوږده پاڼۍ ده. دغه راز افسر زاجی هم په دې پاڼۍ کې 114 منډې وکړې چې دای په ټیسټ کرکټ کې لومړنی سلیزه وه. د زیمبابوې لپاره په توپاچونه کې بیا براین بینټ 15 افغان لوبغاړي وسوځول. دا چې د لوبې وروستۍ ورځ وه او زیمبابوې ته یوازې د 2 اورونو د لوبولو موقع ورغله، زیمبابوې په 4 اورونو کې 122 منډې وکړې، 4 لوبغاړي وسوځېدل، خو د لوبې د وخت د پای ته رسیدو له امله دغه سیالي بې پایلې پای ته ورسېده. په دویمې پاړۍ کې د افغانستان لپاره ظاهر خان 2 او علامه محمد غزنفر 1 وکټ ترلاسه کړه. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه لوبډل مشر حشمت الله شهیدی وګټله. د دې لوبې په تړاو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ویلي دي،
په دې ټیسټ لوبه کې لوبډل ډیر ښه پرفارمنس وکړ، که څه هم ریزلټ به نتیجې پاتې شو، خو تاسو وګوره اول ورځ کې موږ لوبډل دومره ښه لوبه ونه کړله او د زیمبابوې لوبډله په ټاپ کې وه، خو بیا دغه نه بعد موږ لوبډل چې څنګه کمبیک وکړو او ډېر خصوص په بیټنګ برخه کې چې رحمت شاه شو او دما او د افسر زازی دې پارتنرشپ چې کوم شول دما په نظر چې ډیر خو په ټیسټ فارمټ کې یو لوبل ته ښکاری هم دغه پرفارمنس مونږ ورک پرون مازیګر باران شو کنه مونږ وختل چې دوی ته رنزونه جوړ کو او دوی ته بیا بیټنګ ورک
په پلان کې د شډواړه لوبډلې یو بل ټیسټ سیالي د راتلونکي زیګدیز کال د جنوري په 2 منټه پیل کړي او د همدې میاشې تر 6 منټې پورې به دوام لري.
ازادي رادیو ته غواګست. د بلخ ولایت یو شمیر اوسیدونکو وای په دغه ولایت کې تاریخي ځایونه او لرغونی آبدې د ویجاړېدو لږ اکثر مخامخ دي. دوی نن له ازادي رادیو سره خبرو کې د طالبانو حکومت وغوښتل چې د لرغونی تاریخي آثارو د ساتنې په برخه کې جدي پاملرنه وکړي. د بلخ ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست وای د لرغونو تاریخي آثار او آبدو د بیا رغولو په برخه کې هڅې کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د بلخ ولایت یو شمیر اوسیدونکو په دغه ولایت کې د تاریخي ځایونو او لرغونو آبدو ویجاړ حالت ته په اشاره سره وایي چې ډیره هغه د لمنځتلو په حال کې دي. دوی وایي چې په بلخ کې روزه هم له دغه وضعیت مستثنا نه ده او رستر بلې حالت مخ پر خرابې دوده. د بلخ ولایت اوسیدونکو حارث وایي چې خای سګژمې د واورې او بارانونو د ورېدو لکبله ډیرې برخی ونړیږي.
قسمتو زیاتې از
د روزي مبارک کې ډیرې کاشانې غورځېدلې او بیا رغونې ته اړتیا لري. په تیرو دریو کلونو کې هیڅ پام نه دی ورته شوی. کو وضعیت همداسې دوام وکړي او د رغونې لپاره اقدامات ونیسي، په ژمي کې به ویجاړې نور هم زیاتې شي.
د بلخ د نوبهار معبد یا تشکده، د نو گنبد مسجد، د بلخ بالایسار، د رابع بلخی قبر، د خواجه کاشا ولی زیارت او د جهنما قصر په بلخ ولایت کې له مشهور تاریخي ځایونو څخه ګڼل کیږي. د بلخ ولایت دوه اوسیدونکو عزیز او صالح له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې له یادو تاریخي ځایونو سربېره ځینې نور لرغونی آثار او ځایونه هم په بلخ ولایت کې د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي، خو د طالبانو حکومت ورته پاملرنه نه ده کړې.
در 3 سال حاکمیت امارت اسلامی تا کنون هیچ گونه بازسازی در بخش
اسلامی امارت د حاکمیت په سبند درې کلن موده کې د تاریخی آبدو د مرمت په برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. تاریخی آثار په ځنګړی توګه روزه مبارکه د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ ده. د بلخ ولایت د یو اوسیدونکو په توګه می غوښتنه ده چې باید دې برخه ته ډیر پام وسی.
مکانای تاریخی در ولایت بلخ باستان بگذشته
هر... در بلخ باستانی ولایت که تاریخی زایونه او آبدی ده هر کال پتیریدو دل منزدلو لگواخ سرمخ کی کی که پدی برخه که پامونه سینو تاریخی زایونه او آبدی با للاس ورکلو.
د بلخ ولایت ځینی اوسیدون کې په داسې حال کې تاریخي آثار او ځایونو ته د طالبانو د حکومت د نه پاملرنې په اړه دا څرګندونی کوي چې همدا تېره اونۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر اژانس ویلي چې په دغه ولایت کې د سیلانیانو شمیر زیات شوی دی. د بلخ ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور د هنر او فرهنګ برخې مشر زبیح الله ریعی بیا په دغه ولایت کې د لرغونو تاریخي آثار او آبدو د ناسم وضعیت خبره نه مني او په دې برخه کې د هڅو خبره کوي.
روزه مبارک زموږ د هیواد له مشهورو او معروفو تاریخي ځایونو څخه یوه هغه ده. د دغه ځای د بیا رغولو او جوړولو چارې د جمهوریت پر مهال د یوه شرکت له لوري مخته وړل کېدی چې بیا یې نیمګړې پرېښودې. موږ دغه مسأله د رسمي مکتوبونو له لارې د اطلاعاتو او کلتور وزارت سره شریکه کړې چې د دغه مهم او تاریخي ځای د بیا رغولو او جوړولو چارې پر مختیایي پلان کې شاملې کړي.
د تاریخي ځایونو او لرغونو آبدو د ویجاړېدو او له منځه تلو مسله یوازې په بلخ ولایت پورې نه محدودېږي، بلکې د افغانستان په ځینو نورو او په ځانګړې توګه د بامیان او غور په ولایتونو کې هم ورته اندېښنې مطرح کېږي. شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال عتیق الله عزیزي د جامع مینار د ویجاړېدو په اړه ویلي وو او د ملګرو ملتونو له ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو څخه یې په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کړې وه. د تاریخ ځینې پوهان د طالبانو د واکمنۍ د لومړۍ دورې پر مهال د بامیانو د بودا مجسمو ویجاړېدو ته په پام وایي چې طالبان د لرغونو آثارو د ساتنې په برخه کې پاملرنه نه کوي او آن له اسلام څخه وړاندې د ځینو لرغونو آثارو پر له منځه وړلو تورنوي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره. تاسو لا پیغامونو
د رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداد ولسوالۍ د کرتول لاکي د کاریز د کلی اوسیدونکو یم. دا مسافر سی جیو ایران ته او پاسپورټونه جوړی او بیا پاسپورت جوړ کی نو بیا ته په ایران کې گزاره کی بیا نو بیرتل ته د ایران حکومت گیری دا په څه خاطر بیرته گیری چې پاسپورت چری یا جنیا خي دا ولی جنا دغه کی چې هم په افغانستان کې دلته پر پاسپورت مصرف وکي هم پر ویزه مصرف وکي اول ته ایران ته ولاړ شي په خارج پاسپورت چری دا ولی دا په څه خاطر دا ژغ ولی د افغانانو نه اوریدل کیږي دا ولی دونه ځلین کیږي پاسپورټونو مدارک لري یو قانوني ولر سیاله ته بیا پاسپورت چری دا ولی ورشي دا ژغ باید باوریدل شي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د کندهار ولایت سمې میسج درته کړی دی. موږ منځکا صحرا د ټلیفونونه کار نه کی شبکې نسته نو ډیر لري زای ټلیفون د پاره زو اوس په الحال زغره تر ختلې يم دلته غره چې راوخی جو بیا ټلیفون کار کی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د زابل ولایت ترنده ولسوالی کرتو د علاقه د کاریز کلی اوسیدونکو یم. زما دغه یو پیغام د ازادي رادیو ته باندې کوم. زموږ ماشونه د تیر نظام او د اوسني نظام موږ ماشونه پاتې دي. موږ زحمت کشلی ده په مؤسسه کې کار کړی ده د واکسین کار مو کړی ده دا مؤسسه کې کار کړی ده. زموږ ماشینه نه راته راکوي سوار سو د تفته وستاسو پیسې ګرځولې دي بانکي جهامي ګرځولې دي او که ستاسو پیسې کنګل دي زموږ پیسې موږ ته نه راته رسیږي. موږ زحمتونه کښلې دي تکلیفونه کړې دي په چاند پسې دي نو زموږ ژغ دې تر مسؤلینو پورې ورسیږي. یو څوک زموږ ژغ نه اوري موږ ژغ باید تر مسؤلینو پورې ورسیږي چې زموږ ماشینه راته راکړي. وسلام ډېره ډېره مننه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ساعت 5